آج ویو 360 میں پاکستانی علاقے میں ایران کے میزائل حملے کے بعد پاکستان کا ایرانی علاقے میں جوابی حملہ، کیا معاملات مزید کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان نے ایران میں جمعرات کو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ایران میں جن ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ کلدم بلوچ علیحدگی پسند تنظیم بلوچستان لیبریشن آرمی یعنی بی ایل اے کے زیر استعمال تھے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ جمعرات کی صبح ایران کے سرحدی صوبے سیستان بلوچستان میں دہشت گردوں کی مخصوص پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان نے اس کارروائی کو آپریشن مرگ بر سرمچار کا نام دیا ہے، جس کے نتیجے میں دفتر خارجہ کے مطابق متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے، لیکن آج کے حملے کا مقصد پاکستان کی اپنی سیکیورٹی اور قومی مفاد تھا، جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق ایران میں بلوچستان لیبریشن آرمی اور بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیان کے مطابق ایران میں جن دہشت گرد گروہوں کو نشانہ بنایا گیا وہ پاکستان میں حالیہ حملوں میں ملوث تھے، جبکہ حملے کے لیے ڈرونز اور راکٹوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ پاکستان نے ایران کے جس علاقے میں کارروائی کی وہ پاک ایران سرحد سے لگ بھگ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری ٹی وی نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کے میزائل حملے میں کم از کم 3 خواتین اور 4 بچے ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ کلدم علیحدگی پسند تنظیموں کی عسکریت پسندوں نے ایران کے سرحدی علاقوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ پاکستان کی فوج نے ایران میں ایسے موقع پر کارروائی کی ہے جب ایران نے ایک روز قبل ہی پاکستانی صوبے بلوچستان کے علاقے پنجگور سے قریب ہی میزائل اور ڈرون حملے کیے تھے۔ ان حملوں کے حوالے سے تہران کا دعویٰ تھا کہ اس نے میزائل اور ڈرون حملوں میں ایران میں دہشت گردی میں ملوث ایک تنظیم جیش العدل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ پاکستان نے پنجگور میں ایرانی حملے میں 2 بچوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان اور ایران میں اس حالیہ کشیدگی کے بعد خطے میں ایک نئے تصادم کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان کی طرف سے ایران میں کارروائی پر تازہ ترین معلومات لینے کے لیے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد اور بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان سے، جو اس وقت ہم اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں۔ علی، کیا اپ ڈیٹس ہیں اب ان حملوں پر؟ پاکستان کے پاس ان ٹارگٹس کی معلومات کب سے تھیں اور پاکستان نے کب ان حملوں کا فیصلہ کیا؟
جی، یہ جو ایران کی طرف سے جو حملہ ہوا پاکستان کے صوبہ بلوچستان، اس کے بعد خاصی مشاورت رہی۔ پاکستان کا جو ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ جو چیفس ہیں ہمارے تینوں مسلح فوج کے، ان کی ایک طویل مشاورت جو ہے وہ ہوئی، اور اس سے پہلے ایک انتظار کیا گیا ایران کی جانب سے کہ اس کی وضاحت سامنے لے کے آئیں، اور اگر کوئی قابل اطمینان وضاحت نہ آنے کی صورت میں پاکستان نے اس کا جو ہے وہ جواب دیا۔ اور اس کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے ایک اعلیٰ سطح کی مشاورت ہوئی جس میں ہمارے تینوں مسلح فوج کے جو سربراہان ہیں وہ موجود تھے، اگرچہ ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ ملک سے باہر تھے اور وہ آج پہنچ رہے ہیں اپنے دورے کو مختصر کر کے، اور یہ اس کے بعد یہ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ کی گئی۔ اس کی انٹیلیجنس معلومات یقینی طور کے اوپر ہم اس حد تک مصدقہ تھی کہ ایران کی جو وزارت خارجہ ہے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس حملے میں جو ہلاک ہونے والے ہیں وہ ایرانی نیشنلز نہیں ہیں، وہ غیر ملکی ہیں، اور یہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو اہداف تھے وہ کسی حد تک جو ہے وہ درست کی معلومات درست۔
آپ نے جیسے بتایا کہ پرائم منسٹر جو نگران پرائم منسٹر ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ایک اہم اجلاس آج ہونے والا ہے، بتائیے اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟
جی، وزیر اعظم جو کہ ڈیووس پہ تھے بڑی خانی فورم کے لیے، وہ اپنا دورہ مقصد کر کے پاکستان پہنچ رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد وہ پاکستان پہنچ جائیں گے، اور یہ جو اجلاس ہے وہ کل دوپہر میں ہوگا، جس میں تینوں مسلح فوج کے جو سربراہان ہیں اور ہماری جو وفاقی قومی سلامتی کمیٹی کے جو وفاقی وزیر ان کے اراکین ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور اس میں جو اب تک کی صورتحال ہے اس کے اوپر غور کیا جائے گا آگے کی صورتحال، چونکہ پاکستان نے اس کا ایک جواب دے دیا ہے، اور اب یہ جو ہے وہ انکار کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایران سے ذمہ دارانہ رویے کی توقع کرے گا. اور یہی کہا جا رہا ہے ہماری طرف سے, پاکستان کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے جواب کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کریں گے. پاکستان اس کو مزید بڑھانا نہیں چاہتا اس تنازع کو خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, اور باقی تمام امور کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس معاملے کو مزید نہ بڑھائے. یہی ہمیں اسی کا اعادہ ہمیں لگتا ہے کہ کل مسئلہ کی میٹنگ میں بھی جو ہے وہ دکھائی دے گا.
آپ نے کشیدگی کی بات کی ہے تو چائنا نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان اور ایران دونوں تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاملے کو مزید کشیدگی کی طرف نہ لے کر جائیں, اور اگر ضرورت پڑی تو چائنا بھی ثالثی کے لیے تیار ہے. اور آپ نے کہا کہ پاکستان میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو زیادہ آگے نہ بڑھایا جائے, کشیدگی کو آگے نہ بڑھایا جائے. پاکستان اور ایران کے درمیان اس وقت کوئی بات چیت ہو رہی ہے کیا؟
جی, کل اس واقعے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی. جیسے اس وقت پاکستان نے اس پہ جواب نہیں دیا تھا اور ایران کی طرف سے یہ حملہ جو ہے وہ ہو چکا تھا, اور اس وقت پاکستان یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس نے سفیر کو بھی واپس بلا لیا.
علی, لیٹ می ری فریز, میں آج کے واقعے کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان نے جو اٹیک کیا ہے ایرانین ٹیریٹری میں, کیا اس کے بعد پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی ہے؟
آج کے اس واقعے کے بعد ایران نے اگرچہ پاکستان کے وہاں پہ جو ایجنسی ہیں سفارت تک ان کو بلا کے احتجاج کیا, لیکن باضابطہ طور پہ کوئی رابطہ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان اس واقعے کے بعد ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایک ثالثی کی پیشکش ہے, تو کل جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں یقینی طور پہ یہ معاملہ بھی آئے گا. چین نے جو ہے وہ اپنی اس ثالثی کی پیشکش کی ہے, اور اس کے علاوہ ترکی کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی ہے اور ایران کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی, اور ان دونوں طرف انہوں نے یہ زور دینے کی کوشش کی ہے کہ اس صورتحال کو کشیدگی کو مزید نہیں بڑھنا چاہیے. تو کچھ رابطے جو ہے وہ ہو رہے ہیں دوست ممالک کی جانب سے کہ اس صورتحال کو مزید تھام بڑھایا جا سکے, لیکن پاکستان اور ایران کے درمیان اس وقت کوئی باضابطہ رابطہ جو ہے اس واقعے کے بعد نہیں ہوا ہے.
کیا پاکستان نے, علی, جو پاکستانی علاقے میں جہاں حملہ کیا گیا, کیا پاکستانی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں اور سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے وہاں جا کر کیا کچھ مزید انویسٹیگیٹ کیا ہے, ان کو کیا معلومات مزید ملی ہیں؟ جیسے ایران یہ کہہ رہا ہے کہ غیر ملکی ہی مارے گئے ہیں, تو پاکستان نے مزید کیا اس بارے میں اب تک جو حقائق ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں جو پاکستانی علاقے میں اٹیک ہوا تھا؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہاں کچھ بچے اور عورتیں ہلاک ہوئی تھیں.
پاکستان کی جو وہاں پہ حکام ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس واقعے میں جو ہلاک ہونے والے ہیں وہ بچے اور بچے ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اس نے امداد کا اعلان بھی کیا ہے اس ایران کی طرف کے میزائل حملوں میں جو ہلاک ہونے والے خانوادے ہیں ان کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے بلوچستان کی صوبائی حکومت نے. اور ابھی تک کی جو وہاں سے معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس واقعے میں کوئی ایسی تصدیق پاکستان کی طرف سے نہیں کی گئی کہ اس میں کوئی دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں ایران کے میزائل کے حملوں میں.
رائٹ, آپ بہت بہت شکریہ علی, بہت شکریہ علی. ایران نے یہ کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے غیر ملکی تھے, لیکن پاکستان کی طرف سے ابھی تک ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے کہ کوئی ایسے دہشت گرد تھے جو کہ ایرانی علاقوں سے نکل کر پاکستان کے علاقوں میں آئے ہوں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر کر یہ معلومات ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچائی, تھینک یو. ایران کی طرف سے پاکستانی علاقے میں میزائل داغنے کے جارحانہ اقدام پر امریکہ میں بھی علاقائی سیکیورٹی کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے ہیں. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے معمول کی پریس بریفنگ کے دوران پاکستان پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کسی تعمیری سفارتی حل نکالنے کے بجائے خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے.
So we do condemn those strikes. ہم ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے محض دو دنوں کے اندر اپنے تین پڑوسی ملکوں کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے, اور میں کہوں گا کہ پس منظر میں فرق بہت اہمیت رکھتا ہے. میرے خیال میں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف ایران دہشت گردی اور خطے کے اندر عدم استحکام کو سپانسر کرنے والا نمایاں ملک ہے, اور دوسری طرف اس کا دعویٰ ہے کہ اسے دہشت گردی کے خلاف اس طرح کے اقدامات لینے کی ضرورت ہے.
اور پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. آگے چل کر ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے اب سے کچھ ہی دیر میں پاکستان میں دفاعی جو سینٹ کی دفاعی کمیٹی ہے اس کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین سید, ان سے ہم آج کے جو پاکستان کی جوابی کاروائی ہے ایران میں اس پر بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل جو ایک سیکیورٹی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان اس پر بھی بات ہوگی. لیکن پہلے امریکہ میں موجود سیکیورٹی تجزیہ کار کا ذکر ہو جائے. کامران بخاری کہتے ہیں کہ ایران اس حملے کے ذریعے پاکستان کو اپنی پراکسی جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے اور باقی دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر اس کی سیکیورٹی اور مفادات کو خطرہ ہوگا تو وہ خطے میں کارروائی سے کہیں بھی نہیں کترائے گا. ان کا خطے کی صورتحال پر تجزیہ کیا ہے, یہ جاننے کی کوشش کی ہماری ساتھی ارم عباسی نے.
ایران پاکستان کو ایک مہرے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. دس ازنٹ اباؤٹ پاکستان. پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. پاکستان از لائک اے چیس پیس جو کہ ایران موو کر رہا ہے, کیونکہ اس کا جو کانفلکٹ ہے جو چل رہی ہے وہ امریکہ کے ساتھ چل رہی ہے. اس چیس بورڈ پہ جو ہے ہوتیز بھی ہیں, اس چیس بورڈ پہ حزب اللہ بھی ہے, حماس بھی ہے. اس چیس بورڈ پہ جو ہے ایران کے شیعہ ملیشیاز ہیں عراق کے اندر, شیعہ ملیشیاز ان سیریا. تو یوں سمجھیے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کو ایران عراق اور سیریا کی مانند دیکھ رہا ہے, گو کہ پاکستان از ناٹ اے ویسل اسٹیٹ آف دی ایرانینز. عراق اینڈ سیریا آر, لیکن پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں اندرونی طور پہ کہ دی ایرانینز ہیو کیلکولیٹڈ کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ریسپونڈ, اور اگر کریں گے بھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. وی کین یوز پاکستان ان آور یو نو لارجر گیم, ان آور لارجر سورٹ آف escalation with the US.
پہلے سے خطرہ تھا کہ غزہ اور اسرائیل یا اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ ہے وہ خطے میں پھیل سکتی ہے, تو اب آپ کے خیال میں یہ خطرہ کتنا بڑھ گیا ہے؟
ہاں, جنگ کو تو پھیلے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا. اب وہ بتدریج اس وہ آرک آف کرائسس پھیل رہا ہے. دیکھیں نا, ہوتیز نے جب چھلانگ ماری تو اسی وقت پھیل گئی تھی. پھر ایران نے جو ہے کچھ جو ہے وہ ٹینکروں پہ حملے کیے بذات خود, وہ اس سے بھی پھیل گیا. پھر جو حزب اللہ کی طرف سے چھوٹی موٹی ٹک ٹک چل رہی ہے, عراق کی طرف سے جو ہے حرکتیں ہو رہی ہیں, اور پھر ایران نے یہ جو میسائل داغے ہیں, ٹھیک ہے نا, سیریا کے اندر, پاکستان کے اندر, عراق کے اندر, تو یہ تو پھیلتی چلی جا رہی ہے. بلکہ یوں میں کہوں گا کہ اس کی پیس میں بھی ایکسلریشن آ رہی ہے.
ایران اور پاکستان کی بات کریں تو اس بارڈر کو لے کر سیکیورٹی کے مسائل تو دونوں ممالک کے درمیان ہمیشہ سے رہے ہیں.
جی, اس میں آپ نے بات صحیح کی کہ پاکستان اور ایران کا بارڈر جو ہے وہ ایک اس کے اوپر تنازع تھا. مطلب کہ پاکستان کے جو بلوچ باغی ہیں وہ ایران میں پناہ لے رکھتے ہیں, اسی طریقے سے جو ایران کے بلوچ باغی ہیں وہ پاکستانی سرزمین پہ ان کے پاس ٹھکانے ہیں. تو یہ تو ایک عرصے سے چل رہا تھا. تو آئی تھنک کہ وہ جو پری ایگزسٹنگ حالات تھے ان کا فائدہ اٹھا کے تو ایران نے جو ہے یہ کام کیا. لائک آئی سیڈ, یہ ایران کا پاکستان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے, اور جند اللہ یا جیش العدل یا جو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی, اب ان کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس فیسلٹی کو ہم نے جو ہے نا اسٹرائک کیا ہے وہ اسرائیل استعمال کر رہا تھا, اسرائیلی انٹیلیجنس استعمال کر رہی تھی. تو یہ تو ساری کہانی ہے نا. آپ نے ایک پبلک ریلیشنز کا ایک اسپن دینا ہے, آپ نے ایک نیریٹو بنانا ہے.
پھر تو پاکستان, جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ اکانومی دیکھ لیں, سیکیورٹی دیکھ لیں, حالات زیادہ بہتر نہیں, الیکشنز آنے والے ہیں, تو کتنا ونربل ہو گیا ہے پاکستان, اور پاکستان کر کیا سکتا ہے اس طرح کے حملوں کو روکنے کے لیے یا بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے کہ اس طرح کے حملے نہ ہوں؟
جی, یہ اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اوپر تو انڈیا بھی مطلب جو ہے کراس بارڈر ایئر ریڈز بھی کر چکا ہے, زمینی ریڈز بھی کر چکا ہے. اسی طریقے سے جو ہے طالبان جو ہیں وہ بیسیکلی پاکستان کی جو بارڈرز ہیں ان کو رسپیکٹ نہیں کرتے, ٹی ٹی پی کو نہیں روکتے, ٹی ٹی پی حملے کرتی ہے. اب ایران نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے, مطلب ایک بہت ہی واضح طریقے سے. تو پاکستان ہیز ٹو ڈرا دا لائن, کیونکہ یہ تو آپ اف یو ڈونٹ ایکٹ تو آپ سلپ کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے بیسیکلی آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ دس فار نو فردر.
اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں پاکستان کی سینٹ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین سید سے, جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. مشاہد صاحب, بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. مشاہد صاحب, آج کے جوابی حملے سے کیا پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے دس از دا لائن, دس فار نو فردر؟
ایبسولوٹلی جی, پہلے تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ ایوننگ ٹو یور ویورز آف دا وائس آف امریکہ. پاکستان نے یہ بیسکلی یہ ریڈ لائن ہے کہ کوئی بھی ملک اگر پاکستان کی سرحدیں پار کرتا ہے اور پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرتا ہے, چاہے وہ ہندوستان ہو 2019 کو پلوانہ کے واقعہ کے بعد بالا کوٹ میں کیا تھا, چاہے ایران ہو جنہوں نے پنجگور میں کیا ہے, تو اس کا ہم فوری طور پر صلاحیت بھی رکھتے ہیں, ہمت بھی رکھتے ہیں اور ہماری کیپیبلٹی بھی ہے کہ ہم جواب دیں گے, کیونکہ یہ ریڈ لائن ہے اور یہ ہم کسی کو برداشت نہیں کریں گے کراس کرے, چاہے نیبر ہو یا کوئی اور ملک ہو. تو یہ واضح طور پر ایک پیغام گیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے 4 سال پہلے بھی یہ کام کیا تھا ہندوستان کے حوالے سے, اور اب ایران نے جب انپروووکڈ اگریشن کی اور کوئی جب بلا جواز انہوں نے یہ کام کیا تو اس کا شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن جواب دینا مناسب ہے ہمارا.
مشاہد صاحب, کیا یہ صرف ایک جوابی حملہ تھا یا پھر اب پاکستان ایسا ہی کرے گا ایران میں بھی اور دیگر ملکوں میں بھی جہاں سے پاکستان پر اٹیکس ہوتے ہیں, کیا اسٹریٹجی ہوگی؟
بیسیکلی تو یہ تو ایک قسم کا کہہ لیں جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ یا ترکی بترکی, کیونکہ ایران نے ایک برادرانہ ہمسایہ ملک ہے جس سے ہمارے اچھے خوشگوار تعلقات رہے ہیں اور چاہت بھی ہے تعلقات کے لیے, انہوں نے چونکہ ایک کاروائی کی جو ہمیں کافی حیران کن تھی اور حماقت بھی تھی میرے خیال میں, اور اس کا پھر جواب دینا بنتا تھا, کیونکہ لارجر میسج بھی ہے نا ہمارے ساتھ ہے, صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے, ہندوستان بھی بیٹھا ہوا ہے. ہندوستان نے بھی جب یہ کوشش کی تھی مودی کی حکومت میں اور انہوں نے بالا کوٹ پر جو پاکستان کی سرزمین کا حصہ حملہ کیا تھا, تو ہم نے 24 گھنٹے میں جواب دیا, ان کا 2 جہاز گرائے, ان کے پائلٹ کو پکڑا, تو یہ ایک واضح چیز ہے, یہ کیس بائی کیس بات ہے, لیکن جو پرنسپل ہے کہ پاکستان کی جو سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ ایک ریڈ لائن ہے اور وہ کراس کوئی کرے گا تو اس کو ہٹ بیک کریں گے ہم.
جی مشاہد صاحب, کیا یہ معاملہ اب یہیں رک جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان اور ایران مزید کشیدگی کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ چائنا نے اپیل بھی کی ہے کہ کشیدگی کو کم کیا جائے, اور اگر سالسی کی ضرورت ہو تو چائنا نے پیشکش بھی کی ہے سالسی کی. پاکستان میں کیا سوچ ہے, کیا پاکستان اس کو مزید ایسکیلیٹ کرے گا یا بس یہاں رک جائے گا؟
ہمارا تو خیال ہے کہ حساب برابر ہو گیا ہے, یہاں رک جائے گا, ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے ایسکریٹ کرنے کا. اور آپ نے دیکھا جو 2 بیانات آئے ہیں وزارت خارجہ کے بھی اور فوج کی طرف سے بھی, اس میں یہی ہے کہ ہم نے کہا ایک بردرلی کنٹری ہے ایران, اس کو ہم نے اینمی کنٹری کا نہیں, ہم نے انڈیا کا, ایران از ناٹ انڈیا فار اس, اور دوسرا ہم نے کہا کہ وے فارورڈ از ڈائلاگ اور ڈپلومیسی. اور میرے خیال میں شاید کل کی جو میٹنگ ہوگی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی, اس میں شاید یہ بھی فیصلہ ہو کہ چائنا ہمارا ہمسایہ بھی ہے, ہمارا بھی دوست ہے, ایران کا بھی دوست ہے, آگے انہوں نے ایران سعودی عربیہ کے درمیان پل کا کردار ادا کیا, سالسی کا کردار ادا کیا, تو ہم شاید ہو سکتا ہے چائنا نے آفر بھی کیا ہے کہ ہم تیار ہیں سالسی کے لیے, تو شاید ہم کو کہیں کہ آپ آئیں پل کا کردار ادا کریں اور ڈیفیوز کریں, اور جو ہمارا 2013 کا ایگریمنٹ ہے سیکیورٹی ایگریمنٹ پاکستان ایران کا, اس کو امپلیمنٹ کریں جس کی وائلیشن ایران نے کی ہے یو این چارٹر کے علاوہ, انٹرنیشنل لا کے علاوہ اور پاکستان کی سالمیت کے علاوہ.
سینیٹر, بعض مبصرین کا خیال ہے کہ ایران کی لڑائی تو امریکہ اور اسرائیل سے ہے لیکن وہ پاکستان کو اس میں گھسیٹ رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟
ویسے میرا تو خیال تھا کہ توپوں کے رخ ایران کے اسرائیل کی طرف ہوں گے, اس پر جنگ تو غزہ میں ہو رہی ہے اور فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے, تو وہ بات تو کرتے ہیں اس کی, لیکن جو انہوں نے ہیٹرک کی ہے یہ حملوں کی عراق, سیریا, پاکستان, اس سے تو اسلامی یکجہتی جو ہے, مسلم سالیڈیرٹی کے کالز پر تو بڑا ٹھیس پہنچی ہے, اور جو غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے اس سے توجہ بھی ہٹی ہے, تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے. میرے خیال میں ان کے اپنے اندرونی خلفشار ہیں, ان کے سیکیورٹی پرابلمز بڑے ہیں, ابھی قاسم سلیمانی کے برتی پر حملہ ہوا جو داعش نے کیا تھا, جو کلیم کیا افغانستان کی داعش نے, اسلامک اسٹیٹ آف خورستان نے, پھر اس کے پہلے محسن فخری زادے تھے ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ, ان کو مارا گیا تھا, تو وہ کئی سیکیورٹی بریچز ہوئے ہیں, تو ان کی شاید رجیم جو ہے اس پر دباؤ تھا, اور یہ آپریشن مجھے لگتا ہے ان کی ڈیپ اسٹیٹ نے کیا ہے, ایران کی جو ڈیپ اسٹیٹ میں ریولیوشنری گارڈز ہیں اور جو دے ڈونٹ رپورٹ ٹو دا پریزیڈنٹ اور دا فارن منسٹری, وہ اپنا ایک دے آر اسٹیٹ ودن اسٹیٹ, ان کے وہ ٹریگر ہیپی بھی ہیں وہ, اور وہ جو ریولیوشنری گارڈ ہیں, پاسداران ہیں انقلاب, उनकी तरफ से ये ऑपरेशन हुआ है, इराक में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और पाकिस्तान में भी।
जैसे आपने कहा कि पासदारान इनकलाब डीप स्टेट है, यू नो, स्टेट विद इन स्टेट, अगर वो ऐसा दोबारा कोई हमला करते हैं तो पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? क्योंकि अगर दोबारा ऐसा हमला होता है तो पाकिस्तान भी क्या किसी मिलिटेंट हाइड आउट को टारगेट करेगा या फिर उस लोकेशन को टारगेट करेगा जहां से उस पर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं?
हमारा तो फोकस ये था कि काउंटर टेररिज्म, दहशत गर्दी कि किसी मुल्क की सरजमीन हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल हो, हमारे की जाए। हमें भी शिकायत रही है कि ईरान की सरजमीन में कुछ दहशत गर्द हैं पाकिस्तान से, जो उधर से उनको पना भी मिली हुई है वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि ईरान ने भी ये बात काउंटर टेररिज्म की थी तो हमने फोकस उस पर किया था। हम कोई पाकिस्तान ईरान जंग नहीं चाहते या किसी और मुल्क से जंग नहीं चाहते, ये किसी हमारे इंटरेस्ट में भी नहीं है। हमारे अपने मिसाइल बड़े हैं पाकिस्तान
राइट। मुशाल साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है शायद। राइट नाउ आई कैन हियर यू क्लियरली। ईरान की तरफ से अब नाउ यू नो लुकिंग टुवर्ड्स व्हाट हैपेंड द डे बिफोर, ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सरजमीन पर मिसाइल हमला, आप क्या समझते हैं? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था कि पाकिस्तान एकदम से सरप्राइज हो गया? क्या ये बिल्कुल एक सरप्राइज अटैक था या कुछ चीजें हैं जो पाकिस्तान शायद वक्त पर नहीं कर सका?
नहीं, मेरा नहीं इंटेलिजेंस फेलियर था, लेकिन क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फ्रेंडली नेबर, कि अगर मुश्किलात में आप होंगे तो आपकी मदद करेगा, ना कि आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था, हैरानकुन था, और अब तो मैं ये भी कहूंगा कि बहुत बड़ी हिमाकत थी। मुझे उसका मंतक समझ नहीं आया कि ईरान ने क्यों ये काम इस वक्त किया पाकिस्तान के खिलाफ।
राइट। और आखिर में ये बताइएगा कि अब जबकि ये मामला इतना एस्केलेट कर चुका है और ईरान, जैसे आपने कहा कि इराक और सीरिया पर भी अटैक्स कर चुका है और फिर उसने पाकिस्तान पर भी मिसाइल दाग दिए हैं, और फिर ये क्लेम करना कि जिस साइट को पाकिस्तान में निशाना बनाया गया है वो इसराइली इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रही थी, और इससे पहले ईरान ने इराक में भी एक हमला किया और कहा कि वो फैसिलिटी मोसाद के इस्तेमाल में थी, क्या पाकिस्तान ईरान की प्रॉक्सी वॉर का निशाना बन सकता है?
दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस जी अबाउट सो कॉल्ड वाहिद मुल्क है जो ये भी कहता है कि ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इजराइल के अलावा हम विजिट कर सकते हैं।
राइट, मुशाहिद साहब बहुत शुक्रिया।
ऐसा कोई खतरा नहीं है हमारी तरफ से, लेकिन एक थैंक यू भाई
जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और हमसे बात की इस अहम डेवलपमेंट पर। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान का जो हमला था, जवाबी हमला, वो सिर्फ एक जवाबी हमला था। पाकिस्तान सिर्फ ये एस्टैब्लिश करना चाहता था कि पाकिस्तान इस किस्म के हमलों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आगे बढ़कर हम इस मामले पर मजीद बातचीत और मजीद गुफ्तगु करते रहेंगे और आपको मजीद इस मामले में जितनी भी अपडेट्स हैं वो भी देते रहेंगे। और जैसे हमने बताया कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की तीनों जो मुसल्ला अफवाज हैं उनके सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इस मामले में आगे मजीद जो अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ व्यू 360 में शेयर करते रहेंगे। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते मैं दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdubioe.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, youtube पर हमारा चैनल है voa urdu के नाम से, और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, मोहम्मद आतिफ को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। We'll be right back.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټ کې ښاګي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی په اړه پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټ کې ښاګي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی په اړه پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ او لکه غزا یا تاسو کولای شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی دی. ایران په خاوره کې د بلوچستان د آزادۍ پر جبهې د پاکستان بریدونه په پاکستان کې د ایران د پی پیلوټ الوتکې او راکټي بریدونه په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد هوایي ځواکونه په غچ اخیستونکو بریدونو کې په ایران کې د ننه سختريزي په نخښه کړی. پلویانو ته د طالبانو د مشر غږیز پیغام ملا هبت الله له طالبانو غوښتي چې د حکومت په اوامرو او احکامو دی له انتقاد څخه ډډه وکړي. او د نامعلومه برخلیک سره د مخ لوستو افغانو ځوانانو ستونزې په پاکستان کې به د یو افغان ځوان کیسه درواورو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلام. نن پنجشنبه د مرغومیت وشتمه نیټه او د 2023 نوي کال د جنوري 13مه زه خایسته سعادت لامېمه. نن د خبرونې قدرمن میلمه پښتون سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک سره د پاکستان او ایران لخوا د یو بل په خاورو کې د ننه د بریدونو پایلې څېړو. زموږ همکار ایوب خاورین په یمن کې د حوثی یاغیانو پر مرکزونو باندې د امریکا د وروستیو بریدونو جزئیات شریک کاندي. هیله ده تاسو ټول قدرمن لیدونکو موږ سره ملو اوسئ. د امریکا پوځ یو ځل بیا په یمن کې د حوثی یاغیانو هغه مرکزونه په توغندې وشتلې دي. له کومه ځای چې پرون د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو امریکایي سوداګریزه بیړۍ په نښه شوې وه. په ورته وخت کې امریکا حوثی یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي یو نړیواله ترهګره ډله نومولې ده. په دې اړه وروستي معلومات په خپل همکار ایوب خاورین را وښول چې د کانګرس د مانې لمخې مسره عمل دي. خاورین صاحب ستړي مشهید خبرېدونه په چا کړی او جزئیات یې پوره جزئیات یې څه دي؟
کایسته جانې ډیره مننه. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې پرون ناوخته د یمن په لویدیز کې د حوثیانو څوارلس د توغندیو دستګاوی لمنځه وړي دي. د امریکا د سنټکام مشر جنرال وویل خبريالانو ته چې دغه څوارلس دستګاوی آماده واش یا تیار سای په حالت کې وي او د سوداګریزو کشتیو ته او په سره بهیره کې د تاګرا تاکت یو جدي خطر وو ځکه لمنځه یوړل سوی. په همدې ارتباط دا بریدونه یو څومره یو څو ساعت وړاندې تر دې حوثیانو په غزای کې یو امریکایي سوداګریزه کشتی په نخه کړه چې په هغه کې تلفات نه وو. اما دا څلورم ځل دی چې برتانوي او امریکایي ځواکونو حوثیان په نخه کړل. په عین حال کې لکه څنګه چې تاسو وویل حوثیان یو ترهګریزه ډله وبلل سو. حوثیان وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې ډیر ځله په دغه ځای کې بریدونه کړی دي او دای د غزه کې د فلسطینیانو سره د خواخوږي او د غوی په ملاتړ کړی دي. حوثیان د ایران یو نیابتي ډله بلل کیږي او په دې اړه امریکایانو پوځي او د سپینمانی د ملي امنیت سلاکار پرون وغږید چې حوثیان رسمن د امریکا په ترهګریزه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل شو. خو کدی وغواړي بریدونه بند کړي نو لدی په دې باندې تجدید د نظر هم کولای شي. حوثیانو په تیرو دوه میاشتو کې پر نړیوالو سوداګریزو کشتیو باندې شاوخوا ډیر ځلې بریدونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو حوثیان پرون رسمن د ترهګرو په لیست کې شامل کړل او د ملي امنیت وایاند جان کربی داسې وویل
که حوثیان بریدونه ونه کړي موږ پر خپل پریکړه تجدید نظر کولای شو.
او که بریدونو ته ادامه ورکړي امریکا او بریتانیا به بیا هم په یمن کې د حوثیانو د رادار سیستمونه او د توغندیو بی پیلوټ الوتکو تاسیسات په نخښه کړي. د پینټاګان ویاند وویل
حوثیان دې په خپل محاسبه وکړي چې هغوی د خپل غیر قانوني او خطرناک بریدونو په بدل کې د خپل نورو څومره تاسیساتو او وړتیاو قرباني ورکوي.
ځینې سیړونکي د امریکا د حکومت کړنی کافي نه بولی او د لاړی رو بریدونو غوښتنه کوي. د دیموکراسي او د دفاع د بنسټ غړی بنهام بن طالب لو وایي حوثیان چې ایرانی ملاتړ کوي او د هغوی نیابتي ډله ده باید له منځه یوړل سي.
دا د ایران د اسلامي حکومت پروژه ده چې په منځني ختیځ کې نیابتي ډلې جوړوي او منځني ختیځ ځای ځای بې ثباته کړي، او په دې توګه هغوی وکولای شي په منځني ختیځ کې د خپل اصلي سیال یوازنی یهودی دولت یعنی اسرائیل سره وجنګیږي.
ایران د منځني ختیځ په ډیرو ځایونو لکه غزه، لبنان، سوریه، عراق او یمن کې نیابتي ډلې جوړې کړې او وسلې ورکوي. څو ورځې وړاندې امریکایي ځواکونو د سومالیا په سواحلو کې په وسلو باري وکشتي ونیوله چې ایرانی وسلې یمن ته لیږدولې. د دې ډول ډیرو ثبوتونو سربیره ایران د خبره نه مني چې حوثیانو ته مزایل ورکړي دي.
ایران داسې نیابتي ستراتیژي لري چې د ځان او ګواښونو ترمنځ د فاصلې او انکار د رامنځته کولو لپاره کاروي. خدا د توغندیو د ځواک په خپلولو داسې ښکاري چې ایران په خپل غوړ چې خپل وړتیا وښيي.
تهران په تیرو څو ورځو کې په دریو هیوادونو سوریې، عراق او پاکستان کې توغندیز بریدونه وکړل چې په سیمه کې پراخ غبرګونونه زیږولې دي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو په پاکستان کې د ایران د بی پیلوټ الوتکې او راکټي بریدونو په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد هوایي ځواکونه په غچ اخیستونکو بریدونو کې په ایران کې د ننه سختريزي په نخښه کړي. د ایران او پاکستان ترمنځ کارکېج په سیمه کې اندېښنې راولاړې کړې دي او متحده ایالاتو برتانیا د ایران بریدونه غندلې دي. بلخوا چین د ایران او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکو کارکېج په اړه اندېښنه ښودلې او په دواړو خواوې غاړه کړې چې د صبر او زغم نه د کار واخلي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د پاکستاني هوایي ځواکونو د پنځمې ورځې جنوري 13 سهار وختي بریدونه تایید کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په دې تر سره شوی بریدونه کې لګ تر لګه و کسان پنخښ شوي دي.
نن سهار پاکستان د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د ترګر په پټنځایونو باندې خورا همغږي او دقیق پوځي بریدونه کړی دي. د استخباراتي معلوماتو پر اساس د مرګ بر سرمشار په نوم عملیاتو کې څو ترګر وژل شوی دي.
رويټرز خبري اژانس ته وی پاکستانی امنیتي سرچینه ویلي چې د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې بریدونه دی وی الوتکې په واسطه شوی دي. دغه امنیتي سرچینه ویلي په بریدونه کې په نخښوي وسلوال دله د بلوچستان ازادي جبهه یا بی ال اف پورې تړاو لري. ایرانی چارواکو د ایران تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې پولیسیر ما د سراوان په وکیل کې د پاکستان په توغندیز برید کې چې نن سهار 3:30 بجې وشو څلور ماشومان او درې خزي وژل شوې دي. هغه ټول وژل شوی بهرنی ادباو بلل. دا بریدونه ورسره حقیقي چې ایران د سه شنبه په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل پر ډلې هوایی بریدونه وکړل چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شول. د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وای چې په دې بریدونه کې هیڅ پاکستانی وګړی په نخښه شوی نه دی.
در مورد پاکستان
د ایران په بی پیلوټ الوتکې او راکټي بریدونه کې زموږ د ورور او ګاونډي هیواد پاکستان هیڅ کوم وګړی نه دی په نخښه شوی. د جیش العدل ترهګری ډلې غړي چې د پاکستان په بلوچستان کې اوسېږي چې په دې وروستیو کې په ایران کې بریدونه کوي په نخښه شوی دی.
پر پاکستان د ایران د بریدونو پر وړاندې په لزګون کسان د پنځمې پورت د جنوري په 13مه په اسلام آباد کې لارین وکړ.
ایران نه جو حالیہ دنو مې
ایران زموږ پر هیواد برید کړی، زموږ پر حاکمیت برید وکړ، زموږ دوا بے ګنا ماشومان او یو مېرمن شهیدان شول. نو ځکه موږ مظاهره کوو ترڅو د ایران دغه کړنه وغندو.
بریتانیا او متحده ایالاتو د ایران ورستی بریدونه غندلې دي.
موږ دا بریدونه غندو. په تیرو څو ورځو کې موږ ولیدل چې ایران د خپل درې گاونډیو د خپلواکو پولو څخه سرغړونه کوي.
چین د پاکستان او ایران ترمنځ د زیاتېدونکو کړکېچ په اړه اندېښنه ښودلې او پر دواړو خواوې غږ کړی چې له صبر او زغم نه کار واخلي.
موږ په کلکه هیله لرو چې دواړه پاکستان او ایران د تاوتریخوالي د زیاتېدونکو ډډه وکړي، د صبر او زغم نه د کار واخلي. موږ باور لرو چې دواړه خواوې به د خبرو له لارې اختلافات هوار کړي.
د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د ایران او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې او پر دواړو ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
همدا مسله راس پرو د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د ایران برید په کلکه غندلی او د ایران په خاوره کې پرته لځنډه ځوابي بریدونه کړی دي. ایران له دې حمله یو ورځ مخکې په عراق او سوریه کې هم د توغندیو حملې کړې وې. د پاکستان تر څنګ خو په دې سره دا پوښتنه راولاړیږي چې د ایران او پاکستان د بریدونو لمن به افغانستان ته هم خوره شي او کنه. په دې مسلې باندې د خبرو دپاره د پاکستان د پخواني سناتور افراسیاب خټک صاحب نظر را اخلو چې ورته ښه راغلاست. مویم خټک صاحب ډیره زیاته ستاسو د مهربانۍ نه مننه کوم. په خیر راغلی. اول کله پاکستان له خوا د ایران په وړاندې ځوابي بریدونه ورزوي، پاکستان وایي د ایران ځمکني بشپړتیا ته درناوی لري او نننی بریدونه د خپل هیواد امنیتي او ملي ګټو پر اساس ترسره کړي. ځمکني بشپړتیا ته د درناوی دا نوې طریقه تاسو څنګه ارزوي؟
مننه خسته جانې. داسې تاسو لکه چوي دوارو ہے وادونو عجیبا حرکتونو کرو، یعنی اول ایران ندا دلتا توقع نہ کیدا چې اوی بو پاکستان باندې یو موشکی یا میزائل حمله کوي. خدا سخکاری چې ایران کی خپلا یو عدم مسئولیت ذہنیت موجود دے. خوشر کے بیانہ کی دا جنگ اور لگا دے خری گی بوتیان دا ایران نزدی متحدین دی باغی بنی گزار شوی دی او جنگ رو رو دا ایران خاطرہ نزدیکی کی پیا بلے خاطرہ کوئی چور زبق کچھ پہ دا کرمان کے کم ترورستی حملہ شوی پہ ایران کے اگی ہوں وہ فلا پہ ایران کے عدم مسئولیت احساس دیگا بلے دی خلق دا خیال دے چی دا ایران اسلامی جمہوریت حکومت او پرینو وطوری دو چی دا ترورستان مخی نیوالے وی نو دا ایران دا دی طول خبروں پر نظر کی موشرا دری یوادونو حملے وکړي چې هغه پاکستان جواب کې پاکستان لکه تاسو چې وایي حمله وکړه.
بله خټک صاحب، دلته یو ټکی چې دواړه خواوې لیدل کیږي دا د بلوچستان موضوع ده. په پاکستان کې هم بلوچستان او په ایران کې سیستان بلوچستان کې دغه ځایونه په نخښه شوی دي. د بلوچستان موضوع تر کومه یو شریکه اجنډا او یا هم هدف کېدای شي، امکانات یې څه دي؟
بالکل، د دې اوس استعمال شته چې ځنې خلک دلته داسې وایي چې کېدای شي چې دا هماهنګي موجوده وي دواړو حکومتونو منځ کې، ځکه چې دواړه هېوادونه چې دي دا د محکومو قومونو لپاره بندیخانو باندې بدل شوي دي. پاکستان کې هم یعنی بلوچ او پښتنو اوضاع ډېر خراب دي او ایران خو بیخي مني نه چې بلوچ یا کرد یا بل څوک شته. هغوی وایي چې ټول ایرانیان دي او ټول چې فارسي ژبې دی او بله ژبه وایي هغوی باره کې دوی یعنی یو قسم د شک اظهار کوي. نو دا دواړه هېوادونو کې دا موضوع موجوده دلته کې بلوچستان.
نو ولې به خټک صاحب دوی به ولې دوی په نخښه کوي کوي یو لږ څه نور هم په ژوره توګه تاسو معلومات ورکړي؟
ارزار چې ما چې وایي چې بندیخانه ده، نو بندیخانه کې خو دوی چې حقوق نه ورکوي، انساني حقوق، نو هغه بیا بلیدو خبره کوي او بلوچو کې دا د پاکستان به لري دوه خبره چې دا زیاته شوې ده او دا بلتون به یوازې په پاکستان پر موجود نه وي. خو جالب دا ده چې ایران خپل هم د بلوچو دغه بلتون په خې سره مخالف دی، خو چې کله پاکستان سره کله حساب کتاب کول غواړي بیا د جیش العظم مقابله کې د بیا د بلوچو کې بلګرا جنګیالي دي هغه تم ځای ورکړي. نو دا ټول وجوه ده چې پاکستان او ایران چې خپل د تروریستي نیابتي ډلو په ساتلو کې ډېر بدنام شوی دي.
بله، یو بل مهمه مسله د رویټرز په قول چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د امریکا د مندونو پر بنسټ د کرمان د چاودنو مسولیت په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په غاړه درلود. آیا په افغانستان باندې هم د ایران او یا د پاکستان د بریدونو احتمال ګوري او کنه؟ نو او که نوې دا نو علت وایي څه وایي؟
ارزاله چې کوم جیش العدل دی هغه د طالبانو ایدیالوژي تقریبا یو ایدیالوژي ده او د خپل منځ کې مناسبات لري. میډیا کې داسې خبرونه خپاره شوې دي او دی ورکړه راکړه لري او هغه دلته کې پایګاوې هم لري په افغانستان کې او پاکستان کې هم لري. بلوچستان کې دی موجود دي. نو دا په دې سیمه کې دا د طالبانو د حکومت راتلو سره دا یو خبره راغلې ده چې دغه خبرې زیاتې شوې دي او پاکستان او ایران چې دي هغوی د خپلو داخلي مسلو نه پام اړول لپاره کولی شي چې په افغانستان کې داسې ګزارونه وکړي، ځکه چې خپله ایران هم او پاکستان کې هم ډېر بد حالت دی. اقتصادي مشکلات دي، انتخابات چې دي په هغې ډېر اعتراضونه دي،
بله خټک صاحب، نو د ناامنه یو زیاتې دوه چې ګورو تاسو پر غزه باندې د جنگ یادونه هم وکړه، سیمه کوم لوري ته روانه ده او آیا دغه جنگ په خپل د غزه د جنگ نه منشأ اخلي؟
نو د غزه جنگ یو عمومي تاثیر ټول نړۍ باندې دی، په دې سیمه هم شتاو دلته ځکه زیاتې چلته چې مسلمانانو شي د دې همدردۍ د فلسطینیانو سره دی، تبانو فلسطینیانو سره ظلم روان دی، نو دلته شپ په دلته خپل هم مشکلات ډېر دي. یعنی ما تاسو ته وایم چې طالبان راتلو نه پس دلته په افغانستان کې دا ډلې زیاتې پر شوې دي، بیا اگر داعش راغلی دی هغه نوې فاکتور دی مګر خطرناک فاکتور دی، او دا د طالبانو باندې فشار او احصالې لپاره هم دلته موجود دی. تاسو ګورئ مجاهدینو پسې طالبان راغلي او طالبانو ته چیلنج اوس دی، هغه لغاړې داعش لغاړې دی، یو نپل رادیکال سی راځي او دې سره خدا په معنی دی
جهاد وی دا ادامه ولري. بله ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه افراسیاب خټک صاحب، کور ودان تل بریالي اوسې صاحب، خوشاله اوسې. بلبلو د طالبانو مشر ملا هبت الله پیونیوی غږیز پیغام کې خپل تر لاس لاندې کسانو ته ویلي چې د حکومت پر فرمانونو او حکمونو باندې له انتقاد نه ډډه وکړي او بل چاته هم د انتقاد اجازه مه ورکوي. تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون یو شمیر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم په تړاو د خپل حکومت له پالیسیو نارضایتي ښودلې وي. بلخوا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د ښځو په وړاندې د طالبانو چلند
د طالبانو ځینې چارواکو د دغه ډلې مشر ملا هبت الله ته د منسوبې غږیزې وینا ځینې برخې خپرې کړې چې ظاهرا نوموړي د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې غونډه کې د ښځو د حقونو په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. هبت الله په دغه وینا کې له طالبانو غوښتي چې په محضر کې دي د طالبانو پر حکومتي چارواکو له انتقاد څخه ډډه وکړي. د غدا وینا په یو برخه کې راغلی ک د امارات کوم حکم راغی ټول تر شا ودرېږي، دغه په مقابل کې چې څوک منفي نظر ښکار کوي هغه ته اجازه مه ورکوي، د امارات د فرمانونو او حکمونو مثبت ترخونه بیانوي، منفي مه بیانوي، دښمن له دې بده استفاده کوي. هبت الله په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د بهرنیو چارو د سیاسي مرسیال شیر محمد عباس ته نګزي په ګډون یو شمیر طالب چارواکو د انجونو او ښځو د زده کړو په ګډون د خپل حکومت پر ځینو پالیسیو نارضایتي ښکاره کړې وه.
د شیخ هبت الله په نوي پیغام کې د هغه استراب او تشویش په څرګند توګه بیانیږي. زه فکر کوم چې شیخ د خپل منځي اختلافات په ارتباط په تشویش کې دی او په دا خاطر هم شیخ کوشش کوي چې سانسور ته مخه کړي.
په یو وخت کې د ښې حکومتولۍ د کولو لپاره اړینه ده چې په لومړي سر کې د خلکو څخه مشورت واخیستل شي، د خلکو اواز نیوکې وړاندیزونه باید د حکومت چارواکي واوري ترسو حکومت په خپل چارو کې بریالي وي.
فقط امید مو به کورس وي. هیڅ خبره دیگه څه کړه؟
هبت الله په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې متحده ایالاتونو یو ځل بیا د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو چلند غندلی دی.
موږ په دوامداره توګه په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو چلند غندو. موږ وینو چې هغوی د میرمنو او نجونو په ټولنه کې د هغوی د رول په تړاو یو شمېر واقعا ناوړه ګامونه اخیستي دي. موږ به د دغه اقداماتو له کبله له هغوی سره د حساب او کتاب لپاره ټول مناسب ګامونه واخلو.
امریکا په داسې حال کې د افغان میرمنو سره د طالبانو چلند غندي چې په افغانستان کې د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د پنځشنبه تازه راپور د 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د تیاری اجتماعي اقتصادي وضعیت ښکارندوی کوي. په راپور کې د میرمنو پر حقونو محدودیتونه او تقریبا ویجار بانکي سیستم د اندېښنې وړ لوی ټکي یاد شوي او زیاته شوي چې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده. هغه څه چې د شنونکو په باور د طالبانو سختدریزو پالیسیو له امله یې ډېره تمه نشي کېدی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. په دې خبرونه کې به په امریکا کې د مقدماتي ټاکنو په تړاو مهم رپورت وګورئ چې راتلونکي سه شنبه په نیو هامشر کې هم تر سره کیږي او مهم جزئیات به هم تاسو سره خبرو کو. خو په اخر کې به په پاکستان کې د هغه لوستي افغان کډوال کیسه هم دروورو چې اوس د یو نامعلومه برخلیک څخه سر ټکوي. لمړی د می تبرسو
یو موضوع څو زاویې د امریکا غک نوې ځانګړي خبرونه د ونې دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکی په 1409 شپېته چینل او د امریکا غک د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهر وای.
هیله ده چې دا پژره پوری خبرونه چې قربانه یې بریښنا او مرخیله ده وګورئ. نړیوال مسایل ترازو د اسرایلو پوز د پنځمه په ورځ هغه ویډیو خبره کړه چې پکې د دوی ځواکونه د غزي تړنګ د خان یونس په سویلي برخه کې د فعالیت او جګړې په حال کې لیدل کیږي. دوی وایي چې ځواکونه یې د ټانکونو او هوایي ملاتړ په مرسته لسګونه تر هغه لمنځوړي. د ابو یوسف النجار په نوم روختون کې چیرې چې مړي لیکدول شوې دي د اسوشیټ پریس د خبريال په وینا لګتل لګ شپارس کسان هغه وخت وژل شو چې د اسرایلو هوایي ځواکونو د غزي په خار کې د شپې په یو کور باندې بریټ وکړ. بل په لور د روسیې د بارنوي چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځمه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې و چې لویدیتي وادونه په اوکرين کې د شخړې د زیاتولو هڅه کوي او د کومې هوکړې سره کومه علاقه هم نه لري. هغه زیاته کړه چې روسیا اوس مهال له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیک ثبات په اړه د خبرو اترو لپاره هیڅ نه لري او د واشنگتن وړاندیزونه د منلو وړ هم نه بولي. خو ښاغلی لاوروف ټینګار وکړ چې مسکو په راتلونکي کې د خبرو امکان نه ردوي خو یوازې په هغه کې چې لوی دې سم دروسی ګټو ته درناوی وکړي. تر دې وړاندې د ولسمشریز ټاکنو د پاره د جمهور غوښتونکو مقدماتي سیالۍ د سه شمې په ورځ په نیو هامشر کې تر سره کیږي چې د ټاکنیز کال لمرنۍ دودیزې ټاکنې په نخښه کوي. د اسوسییټډ پریس خبریاله میشل پرایس وایي چې دا به د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سیالانو د پاره د هغه د مخنیوي دویمه هڅه وي. په داسې حال کې چې هغه د آیوا له ټاکنو وروسته خپلې نمائندې ته د لارې پرانستلو زیار باسي. د نیو هامشر والی کریس سونونو د نیکی هیلی خپل ملاتړ اعلان کړی. خو نیو هامشر هغه ایالت دی چې ډونالد ترامپ په تیرو دوو ټاکنو کې ګټلی دی او ځکه چې هغه هلته زیات شمیر ملاتړی لري. بل پلو امریکایان په عمومي ټاکنو کې د اقتصاد مسله ډیره مهمه ګڼي. هم دغه ډول دا د راتلونکي ولسمشر د پاره په ټاکنو کې هم مهمه موضوع ګڼل کیږي. خو سږ کال ځینې نور مسایل هم د خلکو د پاره ارزښتناکه ګڼل کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې وره.
ولسمشر جو بایدن په پنسلوانیا کې د 2016 کال کمپاین پیل کړ. هغه امریکایانو ته د هغه د ولسمشری په دورې کې د اقتصادي لاسته راوړنو یادونه وکړه.
تاسو د مصرف کوونکو باور ته وګورئ چې ډیر لوړ دی. هر څوک په ښه حالت کې دی او دوی په دې پوهیږي.
د جارج واشنگتن په هانتن پروفیسر وايي په دې کې هیڅ شک نشته چې د متحده ایالاتو اقتصاد د کووډ وبا نه بیرته راګرځېدلې او ښه شوې ده.
انفلیشن 3.1 سلنه تر اټیټ شوې ده. د پخوا په پرتله د نیمایي څخه کم ده. په عین حال کې بیکاری د 50 کلنو ټیټه کچې ته نږدې یعنی 3.1 سلنه تر اټیټ شوې ده چې دا یو اړختنی لاسراوړنه ده.
خدا چې تر دې دمه کوم پرمختګ شوې دي هغه به د نومبر په میاشت کې د بایدن بیا ټاکل کېدو کې مرسته وکړي او کنه.
نو یو پوښتنه چې تاکونته لار هواروي دره چې معاشونه به څومره ژر لوړ شي او انفلیشن به څومره ژر راکته شي او آیا خلک به له ټاکنو مخکې د ګټو احساس پیل کړي؟
د ویټول پوښتنې په اساس د متحده ایالاتو وشپېته سلنه خلک په 2023 کال کې اقتصاد ته لومړیتوب ورکوي. ټیم کارټر جمهور غوښتونکو ته رائے ورکوي سکه هغه اصلي اندېښنه مهاجرت ده، مګر هغه د بایدن په اقتصادي پالیسي هم انتقاد کوي.
زه فکر نه کوم چې هغه دومره ښه کار کړي لکه څنګه چې هغه وایي او تاسو پوهیږئ چې عادي امریکایان دومره ماشونه نه لري چې خپل ضرورتونه پوره کړي. انفلیشن خورا لوړ دی او له همدې امله اصلي عاید کم شوی دی.
یو یوکرایني سوداګر وای چې میړی په نړیوالو چارو کې د سیاستوالو د ریزونو ته په ځانګړي توګه په یوکرين کې رواني جګړې ته ډیره پاملرنه کوي.
هغه پوهیږي چې دیموکرات ګوند له اوکرين سره ډیره مرسته کوي او د لا زیاتو مرستو لپاره چمتو دی. موږ دا وایو چې اکثره جمهوری غوښتونکي هم غواړي چې مرسته وکړي، خو تر اوسه موږ وینو چې هلته ځینې مرستې ځنډول شوې دي.
د السا ابراهیم لپاره اقتصاد اصلي لامل نه دی، خو په دې موضوع د ولسمشر د پالیسۍ ستاینه کوي.
زه فکر کوم چې اقتصاد پیاوړی کیږي. زه فکر کوم چې سکهال به د سود نرخونه راټیټ شي. زه دې ته سترګې په لار یم.
مګر اقتصاد په هان خبرداري ورکوي چې دا لا هم ناسرګند ده چې آیا د نومبر د ټاکنو نه د مخه د فدرالي زیرمو د انفلاسیون کچا د وسلنې ته د راټیټولو هدف په پوره شي او کبیا به د سود نرخونو لوړولو ته ضرورت وي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او په اخر کې د افغان کډوالو ستونزو ته کتنه. ډېرې لوستي ځوانان چې په دې وروستیو کې افغانستان گاونډو هیوادونو ته کډوال شوي دي وایي چې د نامعلوم برخلیک سره مخ دي. زموږ همکارې مسکا ساپۍ د یو افغان ځوان سره چې د بدني ښکلا په برخه کې کار کوي خبرې کړې دي او دغه په چره پوری رپورت یې چمتو کړی دی.
د کابل اوسیدونکو 28 کلن محمد وارث د یو کال راهیسې اسلام آباد کې ژوند کوي. د ځوان په قضا او څارنوالۍ کې د لیسانس په کچا زده کړې کړې دي. وایي د وکاله یې د جرمني سفارت سره هم دند تر سره کړې او اوس د اسلام آباد په یو ورزشي کلب کې د ځوانانو بدني روزنه کوي.
ما 4 سال حقوق خواندیم و میخواستم که مصدر خدمت به جامعه شوم، مصدر خدمت به کشورم شوم و در عرصه ازی در آخر سمستر از ما $300 به خاطر دیپلم خواستن و $100 به خاطر دفاع از دیپلم خواستن که من نتونستم اونها را پرداخت کنم و دیپلم محمد نامکمل ماندک. در ضمن من خودم در سفارت جرمنی هم کار کردیم، مدت 2 سال کار کردیم، 150 قضیه سفارت جرمنی را ما تحقیق کردیم. من خودم انکوایری افسر بودم. پیشرفت در عرصه علم داشته باشیم، در عرصه سپورت داشته باشیم، در عرصه ورزش داشته باشیم، اما شرایط را که بر ما فعلا مؤثر ساختن، مدجمی که فعلا تمرین میکردم اونجا آمده تمام پوسترا کنده شدن و در ضمن ازو تمام لاسپیکرا کفانده شدن که نه حرام است. چی و هر چیز از خود یک اصول داره. صحیح ما تابع دین هستیم، تابع اسلام هستیم، اما داخل هر چیز داخل یک شریعت، داخل یک چوکات میتونه باشه.
د وارث کوچنی ورور سیاد شاه چې یو وشکلان دی د خپل ورور سره اسلام آباد ته راغلی. غوښتل یې چې یو ښه عکاس شي. هغه د افغانستان ترخی خاطرې داسې بیانوي.
وقتی که من از 12 فارغ شدم و نتونستم تحصیلات ما پیش ببرم، یعنی پانتون برم یا درس بخونم، و چون من دکان عکاسی داشتم و تمام مسئولیت خانه پیش من بود و رویه طالبا خوب نبود با من، و خاطر که می گفتن وقتی که یا نو آمده بودن چون نمی فهمیدن، حتی می آمدن می گفتن این عکس حرام است، عکس گرفتن حرام است، عکس نگیرید. و همین باعث شد که دکانم از بین بره، ایلا کنم و بیکار شم. یک سال بیکاری را تیر کردم و بعدش آمدم تا پاکستان مهاجر شدیم. ما نه بیرو بر آمده می تانیم نه دیگه. خاطر همین خاطر به خاطر که پلیسا خیلی آزار میده مردم، خیلی نه حتی میبرید یک گوشه میبرید جبات و تلاشی میکنن.
محمد وارث به هم دی کلاب کش پی سبا کوی. وای د پلیسو لداره به هر تتگ نشی کولی.
از هر طرفی که دست پای انداخته میریم، کوشش کرده میریم که ما یک آینده بهتر داشته باشیم، چون ما انسان هستیم، حق زندگی کردن نداریم، حق زندگی کردن نداریم، حق گپ زدن نداریم، حق کار کردن نداریم. اما بعضی شرایط ها هست که مایس مانع ما میشه، مثلا پلیس از این مملکت هست، ما ویزا بر ما به بسیار مشکل بر ما داده میشه، بعد در مقابل پور $500 و $600 یک انسان که 25000 ماش باشه و چی رنگی رقم ویزه خودم اثر کرده بتانه.
په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دو سره سم ډېری افغان ځوانان چې پاکستان ته یې مخه کړې، دا مهال د بی برخلیک وضعیت او نامعلوم انتظار سره مخ دي. وارس غختل د خپل مسلکی دند لاره هواد او هوادوالو ته خدمت وکړي. خود نور ورتل وستو ځوانانو په څیر د افغانستان وضعیت او کډوالۍ مخ ډب کړه. مسکا ساپي امریکا غټ اسلام آباد.
یاو زل بیا تاسو د ملتیانه د زړه له کومې مننه کوم. دا خبرونه پای ته ورسیده. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په دری او پښتو ژبو رادیوي او تلویزیونی بڼو او په بیلابیلو پاڼو باندې وګورئ او زموږ خبرونه ولولئ. نور نو اوس دری خبرونه نشر ته چمدو ده. زما قدرمنه همکاره سحرجان عظیمی دلته موږ سره تشریف لري. سحرجان ستړي مشي
مننه شایسته جان. سلام به شما دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده تمرکز برنامه به شروع موضوع